په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر د بلخ د ولایت شورا د غړي محمد آصف مومند د نیولو په اړه لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي. د هغه کورنۍ بیا ویلي دي چې د بلخ والي او زامنو یې هغه وهلی دی. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی رضوان مراد ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولایت شورا د غړي آصف محمد د نیولو د قضیې د هر اړخیزې څېړنې حکم صادر کړ. دا ولسمشر ماڼۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې وایي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ماموریت ناکام شوی دی، غیر مسؤولانه او له حقیقت لرې وګڼلې. او د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د ولایت شورا د غړي آصف محمد د نیولو د قضیې د هر اړخیز څېړنې حکم صادر کړ. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم پر اساس د لوی څارنوالۍ مرستیال، د ولسي جرګې غړی، د کورنیو چارو وزارت، د ملي امنیت عمومي ریاست او د محلي ارګانونو اداره توظیف شوې ده چې د بلخ د ولایت شورا د غړي آصف محمد د نیولو قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. خاغلی رسولی دا ادا رد کړه چې ویل کېږي آصف محمد د لوی څارنوالۍ په حکم نیول شوی و. نوموړي ویل دوی داسې هیڅ حکم نه دی صادر کړی. د بلخ د والي عطا محمود نور د کسانو او د غراس د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف محمد ترمنځ د تېرې شپې په لانجه کې دوه تنه وشل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. په دې اړه په همدې خپرونه کې پوره تفصیل سره اوریدلی شئ. دا ولسمشر ماڼۍ د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي وروستۍ څرګندونې چې وایي په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت ناکام شوی دی او امریکایي ځواکونه باید له افغانستانه ووځي، غیر مسؤولانه او له حقیقت څخه لرې ګڼي. د ولسمشر ماڼۍ مرستیال ویان نجیب الله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا د افغانستان ستراتیژیک ملګری دی او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې ښې لاسته راوړنې لري.
غیر مسؤولانه او له واقعیتو څخه لرې دي. امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د ترهګرۍ په مبارزه کې د افغان ځواکونو تر څنګ ولاړ دي. افغان ځواکونه د امریکایي ځواکونو په ملګرتیا د ترهګرۍ په وړاندې د پام وړ لاسته راوړنې لري.
خاغلی آزاد ویل دا چې روسیه ولې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له شتون څخه ویره لري، د دې سپیناوی باید دوی پخپله وکړي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د بلخ د پولیسو وایان شیرجان دوراني ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو له تېرې شپې راهیسې د چمتال په یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه پیل کړي دي. دا نوموړي په خبره کومکي ځواکونه سیمې ته استول شوي دي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد بیا ادعا کوي چې په چمتال ولسوالۍ کې 15 کلی نیولي او جګړه لا هم دوام لري. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر وایي که امریکا د تهران پر ضد د بندیزونو او ګواښونو پالیسي بند نه کړي نو ایران کولی شي چې په څو ساعتونو کې له اټومي موافقې ووځي. حسن روحانی نن پارلمان ته وویل د بندیزونو او ګواښونو ناکامه تګلاره د دې سبب شوه چې د امریکا پخوانۍ اداره له ایران سره خبرو ته کینوي. روحانی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره تورنه کړې ده چې د ده په خبره نړۍ ته یې وښودله چې امریکا د 2015 کال د اټومي موافقې یو ښه شریک نه و. ولسمشر ټرمپ بیا د روانې اګست میاشت په لومړیو کې یو ځل بیا له ایران سره اټومي موافقه خرابه معامله وبلله او تهران یې تورن کړ چې د دې موافقې له روحیې سره سم چلند نه کوي. د بخری نړیوال سازمان د هغه ایراني ځوان د اعدام د لغوه کولو غوښتنه وکړه چې د جرم پر مهال قانوني سن ته نه و رسیدلی. امنیسټي انټرنیشنل د ایران له حکومته غوښتي چې په سمدستي ډول د مهدي بهلوي اعدام چې ټاکل شوی د سبا ته په دار وځړول شي لغوه کړي. بهلوي په 2000 کال کې هغه مهال چې ولس کلنو د قتل په قضیه کې محکوم شوی و. ایران د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پر 4 داسې زندانیان چې په کم عمری کې جرمونه کړي وو په دار زړولي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې له مخې 9 کسان چې په کم عمری کې د جرم په کولو محکوم شوي دي د اعدام په لیست کې شامل دي. دا هند صدر اعظم لخپل ولس وغوښتل چې یو هوسا او متحد هیواد جوړ کړي او ژمنه وکړي چې فساد به له منځه وړي او ښه حکومت داری به رامنځته کوي. نریندرا مودی دا څرګندونې نن له برطانیې څخه د هند خپلواکۍ د اویایمې کالیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. مودی چې د نوې ډیلي په لال قلعه کې د 19مې پیړۍ په یوې پوځي اډه کې جوړ شو مراسمو ته څرګندونې کولې، پر هندیانو غږ وکړ چې ناهیلي او ستونزې تر شا پرېږدي او د ډاډ او اعتماد په لور حرکت وکړي. د هند صدر اعظم د هر ډول ګواښ پر وړاندې د مقابلې لپاره هند کافی ځواک لري. هند او پاکستان په دې وروستیو کې د سرحدي شخړو له امله په یو تازه کړکیچ کې ښکېل شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړي. تمه ده چې د دې رپورټ د خپرېدو پر وخت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن څرګندونې وکړي. ټیلرسن مذهبي ازادي د بشر اساسي حق بللی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د تیر کال په رپورټ کې په پاکستان او نور اسلامي ټولنو کې د کفر ویلو د قانون په اړه اندېښنه ښودلې وه او داعش ډلې په عراق او سوریا او بوکو حرام په جنوبي افریقا کې له مذهبي ازادیو اساسي سرغړونکي بللې وه.
له رضوان مراد نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. افغان ولسمشر د بلخ د والي د ساتونکو لخوا د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند نیولو په اړه لوی څارنوالۍ ته امر کړی چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
در پیوند به این حادثه کدام حکم مبنی بر گرفتاری یا بازداشت ایشان از طرف اداره لوی څارنوالۍ وجود نداشته.
د بلخ د والي ویان بیا ویلي چې هغه د څارنوالۍ په امر نیول شوی. د هغه کورنۍ بیا ویلي چې د بلخ د والي ساتونکو چې نوموړی ونیو د هغه د عطا محمد نور کور ته ولېږدو او هلته هم هغه ووهل شو.
جناب والی صاحب، برادرم قاتل بود، برادرم مافیا بود، وقتی بیادرم مجرم بود، چرا کدام جود در خانه ما نامده بود؟
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې ده. په دې ستراتیژۍ کې کومه مهمه موضوع ته ډېر پام شوی؟
زه فکر کوم چې نظامي تګلاره به د دوی یو برخه وي، اما ډېر دوی اوس په ډیپلوماتیکي برخه باندې په جدي بڼه باندې غواړي چې ټینګار وکړي.
د کورنیو چارو وزارت لپاره د وایس احمد برمک له ټاکل کېدو سره چارواکي په دې وزارت کې د جدي اصلاحاتو خبرې کوي. دا هم اوري چې د هند صدر اعظم د هیواد خپلواکۍ د اویایمې کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هیواد نن ورځ په هره برخه کې د دفاع وړتیا لري. افغان ولسمشر د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند نیولو د قضیې د هر اړخیزې څېړنې امر ورکړی. د افغانستان لوی څارنوالۍ خبر ورکوي چې د آصف مومند نیولو په هدف د دې ادارې له لوري هیڅ ډول امر نه دی شوی او د دې قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی د ولسمشر له لوري ټاکل شوی. په عین حال کې د بلخ د والي ویان ادا کوي چې د ولایتي شورا د غړي د لوی څارنوالۍ په حکم د دې ولایت د پولیسو له لوري نیول شوی دی. په خپل د مومن کورنۍ بیا ازادي لړو ته ویلي دي چې هغه لنیول کېدو وروسته د عطا محمد نور کور ته لیږدول شوی او په خپل د عطا محمد نور او د هغه د زامنو لخوا وهل ټکول شوی دی. نور حال د اکرام الله اکرام پر راپور کې اوري چې د کابل لستډیو سره دی.
د بلخ د والي د ویان له حق دا ورسته چې ویلي دي د ولایت پولیسو د لوی سرنوالي په حکم آصف مومن نیول. د افغانستان لوی سرنوالي وایي چې ولسمشر حکم کړی چې دا قضیه باید په هر اړخیز ډول وسیړل شي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولي د سې شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بلخ د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو په هدف هیڅ ډول مکتوب د لوی سرنوالي له لوري نه دی صادر شوی. د هغه په خبره د ولسمشر د حکم په اساس د لوی سرنوالي او مرستيال د ولسی جرګي او شمیر غړي د کورنیو چارو وزارت د ملي امنیت عمومي ریاست او د محلي ارګانونو ادارې ته امر شوی چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي آصف مومند نیولو قضیه په هر اړخیز ډول وسیړي. نو موله وای د لوی سرنوالي لوري د آصف مومند نیولو یا گرفتاری په هدف حکم نه دی ورکل شوی. دا مسله په هر اړخیز ډول د دی پلاوی لوري وسیړل شي. د سیمایزو مسول او غیر مسول چارواکو ادارو اجرات چې په دې اړه کړي هم د پلاوی لوري سیړل کیږي او پروسیو کې د دی قضیه په اړه قانوني حکم صادریږي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ادا کړی چې تیر شپه په داسې حال کې چې د بلخ د ولایتي شورا غړي اسیف مومند له کابله بلخ ته راغی، د لوی سرنوالي د حکم په اساس د پولیسو لوري ونیول شو. د هغه په خبره د ولایتي شورا د دې غړي د نیولو پر وخت یو شمیر غیر مسؤول وسلوال هم د مولانا جلال الدین هوایي ډګر ته داخل شوي چې لامل یې د امنیت قمندانۍ دوه پولیس هم ټپیان شوي دي. د خاغلی مومند نیولو لپاره خپل د امنیت قمندان دند اخیستی او هوایی ډګر ترمینل او عمومي سالون ته هم داخل شوی. موږ تصویرونه او اسناد لرو چې په فزیکی شخړه کې د امنیت قمندانۍ دوه تنه ساتون کې هم ټپیان شوي دي. خاغلی فرهاد د مومند نیولو لپاره هوایی ډګر ته داتا محمد نور د ساتونکو داخله دل ردوی او پټینګار سره وای چې د بلخ د والی ساتونکو له فزیکی شخړې وروسته د پولیسو د همکاري په هدف سیمه ته تللی او هوایی ډګر ته نه دی ننوتلی. د گزارشونو په اساس د بلخ د ولایتي شورا د غړي اسیف مومند او د دې ولایت د والی ته محمد نور ترمنځ اختلافات نه وي مسله نه ده. یو شمیر رسنۍ ویلي چې نګدی یو ونه وړاندې خاغلی مومند کابل ته راغلی ودايه کړی و چې د بلخ د والی د اداري فساد او خپلوانو ته د امتیاز ورکړي اولو پاړه باسنات لوی سرنوالی ته وړاندې کړي. نو موړي همدار زیدا کړي و چې د بلخ والی غوړی تروري کړي. خو د بلخ د والی ویان وای چې د اسیف مومند له سرګندونو وړاندې د بلخ ولایت امنیتی دفتر امنیتی ادارو ته لیک سپارلې و پکې ویل شوی و چې یو شمیر نامعلوم وسلوال غوړی خغلی مومند ترور کړي او مسولیت د بلخ په والی پورې کړي. له بل خوا یو امنیتی سرچینی د نوم د نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د بلخ د ولایتي شورا غړی محمد اسیف مومند تیر شپه د بلخ د والی ته محمد نور د وسلوالو ساتونکو له خوا ونیول شو او وروسته ملي امنیت ته وسپارل شو. سرچینی ویلي چې اوس مهال خغلی مومند د خوندي ساتلو لپاره په ملي امنیت کې ساتل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان ویلي چې د خغلی مومند په نیولو کې پولیس هیڅ ډول لاس نه لري. د اسیف مومند د نیولو او د امنیتي مسولینو لوري د دې قضیې مسولیت نه منلو پاړه د حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې کدا تا محمد نور ساتونکو دا کار کړی وي غیر قانوني عمل دی. د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال سبحان مصباح د سه شنبې پورې ازادي راډیو ته وویل په هغه صورت کې چې د بلخ د والی له لوري د مومند د نیولو امر شوی وي نو باید عطا محمد نور په دې اړه ځواب ووایي. نو مولای وایي که د بلخ د والی ساتونکو دا کار کړی وي نو د سرنوالۍ له سړونو وروسته به معلوم شي، او که د هغه د نیولو امر د بلخ والی ورکړی وي نو هم دلته بیا د مسؤلیت باس متوجه کیږي، او که دا یې پلان کړی وي نو مسلمان باید هغه یعنی عطا محمد نور باید ځواب ورکوونکی واوسي. خاغلی مصباح دا هم وایي که د خاغلی نور وسلوال ساتونکي هوایي ډګر ته د مومند د نیولو په هدف داخل شوي وي نو د پولیسو غفلت په ډاګه کوي، ځکه هغه په وینا پولیس د هوایي ډګر د امنیت په خوندي کولو مکلف دي او باید هوایي ډګر ته د غیر مسؤولو وسلوالو د داخلېدو مخه ونیسي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام چې په بلخ کې د ورستۍ پیښې په اړه نور جزئیات راکول، لکه څنګه چې و مورید افغان ولسمشر لوی څرنوالۍ ته امر ورکړی دی چې د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند نیولو موضوع هر اړخیزه وڅېړي. لکه څنګه چې مو واورېدل لوی څارنوالۍ بیا وایي چې په دې اړه هیڅ امر نه دی صادر شوی چې نوموړی دې ونیول شي. دغه راز د کورنیو چارو وزارت هم لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل وویل چې د هغه په نیولو کې پولیسو هیڅ رول نه دی لوبولی. د بلخ امنیت قمندان سید کمال سادات هم رسنیو ته ویلي چې ښاغلی مومند د بلخ د والي عطا محمد نور د وسلوالو لخوا نیول شوی دی. تیره شپه چې کله مومند د بلخ په هوایي ډګر کې نیول کېده له هغه وروسته نښته رامنځته شوې. په نښته کې هم ویل کېږي چې دوه تنه وژل شوي او شپاړس تنه نور ټپیان دي. مومند له نیول کېدو وروسته د هغه د کورنۍ د ادا پر اساس د عطا محمد نور کور ته لېږدول کېږي، او دوی ادا کوي چې هلته په خپله عطا محمد نور هغه وهل او زامنو یې وهلی ډبولی دی. د هغه ورور مصطفی مومند هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
شش زری ولی صاحب اومده بود میره برد خانه ایشان. بعد از 4 سال بعد دیگه در امنیت ملی داده. خب جناب ولی صاحب، برادرم قاتل بود، برادر ما مافیا بود، برادرم در گدام جرم گرفته بود، وقتی بیادرم مجرم بود. چرا گدام جلب در خانه ما نامده بود؟ چرا مرکزی را نگرفته بود؟
مصطفی مومند د بلخ د ولایتي شورا د غړي محمد آصف مومند ورورو. د دې موضوع د څېړلو لپاره همدا شپه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافی را سره د ټلیفون په لیکه د صافی صاحب خبرونه ته راغلاست.
مهرباني ورور، زه خدمت کې.
صافی صاحب که څه هم په دې موضوع مو د یو بل حقوقی چارو دی یو کارپو نظر اخیستی او داسی ویل چې کچيري په دې اړه لوی څرنوالي امر نیوی ورکړی د کورنیو چارو وزارت امر نیوی ورکړی چې د بلخ د ولایت شورا غړی محمد آصف مومن دی ونیول شي نو مسؤل هغه کسان دي چې نوموړی نیولی دی او خبره هم د بلخ والی عطا محمد نور تراجی کیږي چې د هغه ساتونکي په دې قضیه کې ښکیل دی که لوی څرنوالی دا موضوع څیړي او بیا عطا محمد نور د بلخ والی ګرام وپیژندل شي تر اوسه پورې د هغه په وړاندې حکومت له کمزوري موقفه مخ ته تللی څه فکر کوئ چې دا قضیه به بالاخره چیرته ولاړه شي؟
او ډېر مهرباني ستاسو سوال نه فکر کوم چې مخکې چې ښاغلي مثبت تشریحات ورکړل هغه بیخي دقیق دي د حقوقي لحاظه او که لوی څارنوالي غواړي په دې مورد کې تحقیقات وکړي نو هغه څوک باید په دې مورد کې وپوښتي چې هغوی تللي دي او ښاغلی مومن دی په خپل سر نیولی دی او نورې چې هر څه خلاف د قانون سره کړي دي خو شروع یې غیر قانوني نیول و نو هغه کولی شي چې د هغو نه بحثات وکړي پوښتنه وکړي تر څو عدالت تامین شي او د مومن موضوع یا حل شي یا ورته قناعت ورکړل شي.
صافی صاحب یو بله موضوع چې مطرح کیږي هغه د ولسی جرګې او د ولایت شوراګانو د غړو د قضایي مسؤلیت موضوع ده. د ولایت شورا د غړو د قضایي مسؤلیت په اړه قانون څه وایي؟ په کوم مواردو کې دوی له جرمونو مبرا دي یا په دې معنی چې څوک محکمې ته نشي وړاندې کولی یا کش کولی؟
او اصلا خو دغه هم کشول محکمې ته نه یوازې د ولسی جرګې غړي چې مسؤلیت لري یا یو څه محدود مسؤلیت د ولایتي شورا غړي هم لري که برحاله په وظیفه باندې وي حتی عادي تبع د افغان هم څوک نشي کولی چې په خپل سر بدون د حکم د محکمې نه بې ځینه چې قضیه پرې دایره شوي اوسي او حکم ورکړل شوی وي د محکمې د خوانه او هغه بیا نه تسلیمیږي هغه هم د پولیسو د وزارت داخلي د لارې نه باید راوصل شي او عدلي یا قضایي مراجعو ته تسلیم کړي چې بیا کنه تحقیقات وکړي او جرم معلوم شي اما دا په خپل سر د عادي فرد هم نیول دا رقم نشي کېدلی لکه څنګه چې موږ واورېدل چې د مومن نیول شوی څه خاصه دا چې د خلکو نماینده وي او په ولایتي شورا کې غړیتوب ولري خو قطعا په خپل سر دار ډول نیول او ګرفتاري حق نه لري.
صفای صاحب یوه وروستۍ او لنډه پوښتنه د جوزجان د پخواني والي او د قومي مشر احمد ایشچی د قضیې په اړه د حکومت وروسته اقدامات ته په پام سره چې د ولسمشر د لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم په اړه تر اوسه کړی دی، آیا فکر کوئ چې د حکومت به د شمال د یو بانفوذ شخص چې هغه د بلخ والي دی په وړاندې له یو بل دریزه مخته ولاړ شي؟
زداسې په دې مورد کې تاسو ته ووایم چې اصلا حکومت متاسفانه ضعیف دی او قانون په داخل کې د مملکت خپل څنګه چې قانون حکم کوي هغه تطبیقولی نه شي نو ځکه دغسې پیښې پیښېږي لکه د ایسچي پیښه او دا اوس د مومن پیښه نو دوی د دا رقم غیر مسؤوله ټوپکیانو سره خصوصا چې بیا دولتي موقف هم ولري عملا تر اوسه پورې عدالت نه دی تامین کړی او نه شي تعمیلولی ولې چې هغوی د خپل زور د موقف نه غږېږي نو په دې مومن ضد و په قضیه کې هم عین خبر ده که جدیت نه وي او د قوت نه او قانون د تطبیقولو نه په هر وجه چې فیصله ونه شي چې باید پرې باندې تطبیق شي هر څه کوي لکه څنګه چې دوی په خوله وایي چې هیڅ افغان د بل افغان نه برتر نه دی او هیڅ افغان د بل افغان نه کمتر نه دی که دا په موقف کې وي او که دا بې موقفه وي قانون حکم دی باید تحقیق سی وش.
بله ډیر مننه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن ودیر صفایو چې پر موضوع له موږ سره نظر شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره د ستراتیژۍ د جوړېدو په وروستۍ مرحله کې د جیمز ماتیس زیاته کړه چې لا هم ستراتیژیکې پریکړې نه دي شوې. د امریکا دفاع وزیر په جون میاشت کې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای د میاشتې په نیمایي کې به نوې ستراتیژي اعلان شي، خو نن د اګست 15مه ده او دا ژمنه تر اوسه نه ده په ځای شوې. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ کارونه لاندې بشپړ شوي. جیمز ماتیس د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د افغانستان د مسلې په اړه ټول اختیارات لا هم د میز پر سر دي. د ماتیس په وینا پر دې هم فکر کیږي چې امریکا ټول پوځان له افغانستانه وباسي او قراردادیانو ته په افغانستان کې خپل ماموریت پریږدي. په واشنگتن کې د افغانستان د جګړې د خصوصي کېدو پر مسلې بحثونه روان دي. تایمز ورځپاڼه خبر ورکوي چې د بلک واټر په نوم مشهور خصوصي شرکت انتظار دی چې ولسمشر ترامپ بلنه ورکړي او د افغانستان د جګړې په اړه خپلې طرحې ورسره شریکې کړي. پرنس ویلي دي که چېرته د افغانستان د جګړې چارې ور وسپارل شي، د امریکایي ځواکونو پر ځای به د امریکا، اروپا، استرالیا او جنوبي افریقا 15,000 قراردادي اجیر ځواکونه وګماري. پرنس وای چې د دوی له طرحې سره سم به د افغانستان د جګړې اوسنی لګښت چې هر کال 45 میلیارد ډالره کېږي 10 میلیارد ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان لپاره د امریکا د نوي ستراتیژي مشي د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار ماک ماستر کوي. ماتیس د جون په میاشت کې د امریکا د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د جولای په میاشت کې به دا ستراتیژي اعلان شي، خو پر جولای دا د دوی اونۍ اوښتې دي او لا هم دا ستراتیژي نه ده اعلان شوې. په جرمنی کې مشت سیاسي چارو کتونکو روح الله احمد زئی وای چې د ستراتیژي د ځند علت د سیاسي او پوځي حالو زلو همشغه کول دي.
زه فکر کوم چې نظامی تګلارې به د دوی یو برخوي، اما ډیر دوی اوس په ډیپلوماټیکی برخه باندې په جدي باندې غوړی سټینګار وکي. دا په دې معنا ده چې دغه پخوانی حل زل چې د ولسمشر اوباما د وکمنې په حال سوي او تر اوسه پر روان دي، دا به دوی غوړی چې بالکل بل لوري ورک او دې کې د سنا مجلس هم را روان ده. او فکر کوم چې یوې میاشتې وروسته کې هم دا موضوع د ستراتیژي چې اوس نوی دوی غوړی اعلان کړي، دا به په سنا مجلس کې بیا هم ورته کتنه کیږي.
د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژي لزنډېدو وروسته د امریکا په سنا کې د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جان مکین لخپل لوري د وی ستراتیژي وړاندیز وکړ. په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د نورو امریکایي پوځانو د استولو غوښتنه شوې ده او امریکایي ځواکونو ته د طالبان او داعش پر ضد د عملیاتو په برخه کې تر پخوا ډیر واک په نظر کې نیول شوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
د کورونا چارو وزارت لپاره د وایس احمد برمکل ټاکل کېدو سره چارواکي په دې وزارت کې د جدي اصلاحاتو خبره کوي. دا ورسته له هغه چې افغان ولسمشر ویلي چې په دې وزارت کې باید اصلاحات رامنځته شي کنه بودیجه به بند کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت وی په ټول توان به د پولیسو پلیکو کې د فساد لمنځوړلو او د اصلاحاتو لپاره اقدام وکړي. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د سې شنبه پورې ازادي رادیو ته ویل خبره به هغه ځای ته ونه رسیږي چې د فساد او نه اصلاحاتو لقبل دي پر دې وزارت بودیجه بند شي.
ان شاء الله برنامه‌ای کې ما داریم
دی وی ان شاء الله هغه برنامه چې مونږ او د وزارت نوی رهبری لري په عملی کېدو به خبره هغه ځای ته ونه رسیږي او مونږ به ډیر ژر هغه پلانونه او برنامه چې په مخ کې لرول پلی کېدو به تاسو ولسته معلومات درکړو. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه پر ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت لپاره د نوی نومان وایز احمد برمک د معرفي په غونډه کې ویل که د کورنیو چارو په وزارت کې اصلاحات را نشي بودیجه نه ورکوي. خغل غنی هم دا راز ویل چې د پولیسو په چارو کې د سیاسي نو غیر قانوني مداخله هم د منلو نه دي. تر دې وړاندې هم ولسمشر غنی د کابل پروسې په ناسته کې په حکومت کې د کورنیو چارو وزارت د فساد زړه بللی وو. اخوا د حکومت ځای رئیس عبدالله هم په امنیتي او دفاعي ځواکونو کې د فساد پر وړاندې د ګډې مبارزې په کانفرنس کې دا منلې و چې د ملي اولي حکومت په امنیتي بنسټونو کې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی. په ورته وخت کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت د قومندانۍ د ارکان مرستیال جنرال ریچارډ قیصر هم څه موده وړاندې اندېښنه ښوولې و چې په کورنیو چارو وزارت کې اداري فساد، تدارکاتي ناکامۍ او کمزوري مدیریت د دغه وزارت چارې له ستونزو سره مخ کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا وایي د ولسمشر په ګډون یو شمېر سیاسي مشران د کورنیو چارو وزارت په کارونو کې لاسوهنه کوي.
آزادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د هند صدر اعظم د هیواد خپلواکۍ د اویوم کلیزې په مناسبت وینا کې وویل چې هیواد نن ورځ په هر برخه کې د دفاع ولتیا لري. د نریندرا مودی د څرګندونو نور تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
په هند کې د خپلواکۍ د اویوم کلیزې غونډې په بیلابیلو شهرونو کې ترسره شوې. په نوې ډیلی کې په زرګونو کسانو دغه جشن ولمانځه. د نوې ډیلی غونډې ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل چې هند له هر هغه چا دفاع کولی شي چې د هند پر ضد هڅه کوي. مودی بیا وویل چې نړیوال له تروریزم سره په مبارزه کې د هند تر څنګ دریدلی دی.
آتنکواد کے خلاف لڑائی میرے دیش واسی آپ کو جان کر کے خوشی ہوگی.
هیوادوالو د دې خبر لا اوریدو سره به خوش سي چې موږ له تروریزم سره په مبارزه کې یوازې نه یو. د نړۍ ډېر هیوادونه له موږ سره په دې برخه کې مرسته کوي. نړۍ د تروریستي هڅو په برخه کې موږ ته خبر راکوي او نړیوال له موږ سره وشه په وشه د تروریزم پر ضد جګړه کوي. زه د زړه له تله له هغوی مننه کوم. مودی زیاته کړه چې امنیت ته لومړی توب ورکوو او هند د سمندر له لارې، د هوا له لارې او د مځکې له لارې د بریدونو د مخنیوي وړتیا لري. مودی بیا وویل چې د هر راز سایبر بریدونو مخه هم نیولی شو. له نږدې درې میاشتو را پدې خوا له چین سره د همالیا په ستراتیژیکې سرحدي سیمه کې د هند او چین اړیکې خړپړ شوې دي او د دواړو لوریو پوځان یو ډول په تیارسۍ حالت کې دي. د هند اروناچل پرادیش ایالت پر سر په 1922 کال کې د هند او چین ترمنځ جګړه هم شوې وه. البته د هند ستونزه له چین سره دومره ستره نه ده لکه له پاکستان سره چې دغه هیواد مشکل لري. له 1947 کال را پدې خوا چې هند او پاکستان سره بیل شوي دي د کشمیر پر سر لانجه لري. هند پاکستان تورنوي چې په کشمیر کې ترهګر هڅوي چې پر هندي ځواکونو بریدونه وکړي. بل لور ته په پاکستان کې دغه هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت غونډې ته پرون وویل موږ په پاکستان کې هر ترورست تعقیبوو او په دې برخه کې پرمختګ شوی دی. جنرال باجوا دا خبر هم وکړه چې په تیره کې پاکستان ځینې تیروتنې کړې دي خو اوس د اساسي قانون له اصولو سره سم د پرمختګ په لور روان یو. تر دې دمه په هند کې وضعیت آرام دی خو په پاکستان کې چې پرون د بلوچستان په هرانی سیمه کې کومه چاودنه وشوه شپږ عسکر پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. دا چاودنه د پوز په وینا د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د جشن د ګډوډولو لپاره شوې وه. د بلوچستان د خپلواکۍ غورځنګ د دې چاودنې مسؤلیت منلی دی. البته په پاکستان کې سیاسي وضعیت هم کړکېچن دی. د صدر اعظم نواز شریف له ګوښه کېدو وروسته انتقالي اداره چاري مخ ته وړي. شریف هڅه کوي چې پوځي واک په دغه هیواد کې کمزوري کړي خو دغه هیواد بل مهم سیاسي ګوند پیپلز ورسره ډېره همکاري نه کوي. اما بیا هم سیاسي حالات په دغه هیواد کې یو ډول ترنګل ښکاري.
د هند او پاکستان د خپلواکۍ او د اویوم کلیزې د مراسمو او د دې هیوادونو د مشرانو یو لړ څرګندونې مو واورېدې. افغانستان هم څلور ورځې وروسته یعنی د زمری په اتوشت د زمری یا اسد میاشتې په اتوشتمه خپل اتنویومه کلیزه المانځي د خپلواکۍ. البته د خپلواکۍ جشنونه له مخکې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوي دي. په هرات کې بیا د مدني ټولنو استازو یو نوی نوښت کړی د افغانستان تر ټولو لوی بیرغ جوړوي او د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هم یو میلیون لاسلیکونه راټولوي. او اوس به هم عصمت سروان ته غوږ شو چې د ایټالیا د سیلانیانو د خوښې یو ټاپو راپیژني.
د ایتالیا کپری ټاپو ته هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیان سفر کوي. د دې ښکلي جزیرې شاروال اندیشنه ښکاره کړي چې کپری ته د خوارزیاتو سیلانیانو ورتګ د هغې طبیعي ښکلا ته زیان اړولی دی. شاروال دی مارتینو تلګراف رسپانې ته ویلي چې کپری ته د سیلانیانو هرکلی کوي خو هر کال نږدې 2 میلیونه سیلانیانو د کپری ښکلا کمه کړې او حتی دا ټاپو یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ کړی دی. کپری ټاپو په 1950 لسیزه کې مشهور شو او د سیلانیانو سیل ورمات شو. په دوبی کې نه یوازې بهرني سیلانیان بلکې د ایټالیا د نورو سیمو اوسیدونکي هم د رخصتیو د تیرولو لپاره کپری ته ځي. کپری دولس کلیساوی او څو تاریخی ودانی لري. د ګروتا ازوراس مڅه د دې جزیرې یو پزړه پوری ځای دی چې په 19مه پیړۍ کې بهرنیو سیلانیانو موندلې و. په دې سمڅه کې د لرغونی روم آثار شته.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار مصطفی صدیقی ته سپارم. خره خلاص،
تشکر از